دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پاموکړې دې سات خبرونه ته د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چین له بارنو چارو وزیر وانګي سره په ملاقات کې د چین څخه د قانونو پر ایستلو د پرختیایي پروژو په پلي کولو او میساینک په پروژه کې د کار د پیل کولو غوښتنه کړې ده د چین د بارنو چارو وزیر وانګي پرون د پنځمه پورس کابل ته تللی دغه د سفر په اکله د مخینه څنګه ویل سی شغلی ای او شغلی برادر ترمنز د ملاقات پاکړه د باختر خبری ایجنسی پر راپور کې ویل سی دی چې په دې کتنه کې په سوداګریزو او ترانزیتی مناسباتو او اقتصادي برخو کې د افغانستان او چین ترمنز د اړیکو پر پراختیا خبری سی دی شغلی مولا عبدالغنی برادر اخوند دې ته په اشاره چې افغانستان پریمانه قانون لري له چین څخه وغوښتل چې د قانونو د استخراج د انکشافي پروژو تطبیق او د لوګر د میسانک پروژې کار پیل کړی مولا برادر همدارنګه د چین څخه غوښتي چې د یو کمربند یو لار په پروژه کې دی افغانستان ورګټ کړی او په دغه یواد کې د افغان محصولینو د درسونو د پیل غوښتنه وکړه د چین د جکپور ډیپلوماټ همدغه راز ویلي دی چې هیواد تیار دی چې د قانون د استخراج او د سړکونو او روغتونونو جوړولو په برخو کې همکاري وکړي په همدې حال کې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم د چین د بارنو چارو د وزیر سره په ملاقات کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو دراتګ څخه ورسته امنیتی وضعیت ښه شوی او په دې هیواد کې د بارنیو پانګوالو لپاره شرایط آسان کړي د امریکا متحده ایالات وایي چې پلان لري سل زر اوکرانیانو او هغوی ته چې د روسیې د یرغل له کبله تښتي پناه ورکړي سپین ماڼۍ پرون د پنځمه پورس په ویلامی کې چې ویب سایټ کې خبره کړې ویلي چې دا پلان د هغو یو میلیارد ډالرو بشري مرستو برخه ده چې په اوکرين د روسیې د یرغل له کبله زیانمن شي د سپین ماڼۍ په ویلامی کې ویل شوی دی سره لدی چې ډیرش مېر اوکرانیان به شای په اروپایي هیوادونو کې د خپل خپلوانو یا د کورونی نږدې غړو سره پاتې کېدل غوره وبولي خو متدل د کسانو ته د کډوالو دراتک د ځانګړي پروګرام او نورو قانوني لارو چارو د مخې دوی ته هرکلی وایي په ویلامی کې هم دا غرض ویل شوی چې د متحده ایالاتو حکومت د یو نوي پروګرام په جوړېدو او په پراختیا کار کوي چې له مخې به په هغو اوکرانیانو تمرکز وسی چې د کورونی غړي په متحده ایالاتونو کې میشتي په پاکستان کې د صدر اعظم عمران خان په واک کې د پاتې کېدو یا لری کول لپاره په پارلمان کې رایه چولې ته په داسې حال کې چې یو ورځ پاتې سیبي شاغلی عمران خان ویلي چې واک نه پرېږدي او استعفا ورکوي ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسمبلی د سیاسي مخالفو ګوندونو په غوښتنې نن د جمعې په ورځ د صدر اعظم په توګه د عمران خان د کار د دوام پاکله د رایه چولو بهر کاندي چې شایي وو ورځې وخت په ونیسي شاغلی خان د سیاسي مخالفونو د اقدام په خبرګون کې په ویلامی کې ویل دي چې پرته له دې چې د رایه چونې نتیجه به څه وي خدای به واک پرې نږدي او زیاته کړې ده چې د مبارزې پرته به تسلیم نسی د شاغلی خان ګوند د 2013 کال را په دې خو په پاکستان کې د ائتلافي حکومت مشري کوي او په پارلمان کې هم ډېر خاص اکثریت نه لري د شاغلی خان متحدینو هم په تیرو څو ورځو کې په عامه توګه خبرداري ورکړي چې د پالیسیو پر سر د اختلاف لکبله یې عمران خان سره لاري بیرې کړي د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په ناتو سازمان ټینګار وکړ چې اوکرين ته نوري وسلې هم ورکړي او بلې خوا لویدیزو متحدینو په روسیې نور بندیزونه هم لګولي اوکرين ته د نورو پوځي مرستو نه علاوه اوس په دې هم باس کوي چې ماسکاو د جیشل هیوادونو د ډلې څخه هم وباسي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړي چې روسیه به په اروپا کې ازادۍ لمنځه یوسي او په خپلو ګاونډي هیوادونو باندې فشار واچوي شغلی زلنسکی د سویډن پارلمان غړو ته په یو ویډیو کانفرنس کې په وینا کې ویل چې روسیه په اوکرين زکه یړغل کړي چې غواړي اروپا خواته مخکې ولاړ شي او زیاتوي چې روسیه غواړي چې په اروپا کې ازادي لمنځه یوسي د جاپان او جنوبي کوریا چارواکي وایي چې شمالي کوریا یو ستر توغندۍ آزمایلي او شایي د 2019 کال راپدې خو د هیواد لخوا تر ټولو ستر بین البري اعظمي بلاستیک توغندۍ وي شمالي کوریا دولتي رسنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د غیواد مشر کیم جون اون په خپل د دې توغندۍ آزمایلو ته ورغلی وو سره دی چې شمالي کوریا په روان میلادي کال کې تر لسو ډیر داسې توغندۍ آزمایلي چې په آزمایشه بندیز لګیدلی خو په 2019 کال کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات وروسته د شمالي کوریا مشر د لری واټن او اټمي وسلو آزمایش نه دی کړی د جنوبي کوریا جمهور رئیس همدارنګه په ایلامي کې ویلي چې د توغندۍ د آزمایش د کوریا ټاپو وزمي سیمي او نړیوالې ټولنې ته جدي خطر پېښوي او دا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو څخه ښکارا سرغړونه وبلله متحد ایالاتو هم د شمالي کوریا د توغندۍ آزمایش په سختو ټکو غندلې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانونو خلاف بللی خو په خپل شمالي کوریا ترسه د توغندیو د دیازمایش پاکله سند ویلی د امریکا د بارنو چارو وزارت د پنځمه پر اعلان وکړ چې د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن با اسرائیل غربي تړانګي مراکش الجیریا ته د مارچ ته شپږم تر دیرشمې پورې سفر کوي او په دغه سفر کې به د اوکرين جنگ او د اسرائیل او د ایران ترمنځ اړیکو په اړه خبري وکړي بلینکن با د اسرائیل د بارنو چارو وزیر نفتالی بنت او د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره پر ملاکی جلا جلا ملاقاتونه وکړي او دغه راس په مراکش کې به د متحده عربی اماراتو د ابوظبي د ولیعهد محمد بن زید سره هم وویني او هند د کشمیر په اړه د چین د بارنو چارو د وزیر هغه بیان رد کړی دی چې دوی ورځې لمخې په پاکستان کې ورکړی وو او ویلي وو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې دوی په کورونو چارو کې لاسوهنه وکړي د هند د بارنو چارو د وزارت بیان ارندم باغچی ویلي دي چې له جمو او کشمیر سره تړلې چارې د دوی د کورونو چارې دي ځکه نو وایي چې د چین په ګډون هیڅ هیواد د حق نه لري چې په دې اړه تبصره وکړي شاغلی ارندم باغچی د پنځمبه پرز پر ټویټر په یو بل بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د هند پاړه چې کومه تبصره سیوي هغه په درواغو او غلط بیانې ولاړې دي د چین د بارنو چارو وزیر وانګي په پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته ویلي وو د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړه مو نن یو ځل بیا د خپلو ډیرو اسلامي ملګرو سره خبري واورېدې او چین هم د هغوی سره هم نظر دی دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلې سي هله د خبرونه تر پای واوري لومړی بر اوسه د رپورت چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او افغانستان لپاره د روسي جمهور رئیس ځانګړي استاذ زمیر کابلوف د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی د طالبانو چارواکي وايي دغه دواړو هیوادونو چارواکو سره په سیاسي او اقتصادي مسالو خبرې کړې دي نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شینواري په دې رپورت کې باوري
د چین د بهرنی چارو وزیر وانګي او افغانستان د پاره د روسي د جمهوري ځانګړي استاذ زمیر کابلوف د پنځمه په ورځ د جلا سفرونو په ترڅ کې کابل ته تللی اولته د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی سره په جلا غونډه کې په سیاسي او اقتصادي مسلو خبري کړي د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال دفتر وایي چې ملا عبدالغنی برادر د چین د بهرنی چارو وزیر سره په کتنه کې هغه ته د غټولو اندېښنو پاړه ورکړه چې چيلي د افغانستان له خاورې د پیخېدو پاړه لري د طالبان د اسلامي امارت د بارني چارو وزارت رسیل وایي حافظ احمد تکل وایي چې د چین د بارني چارو وزیر د مولوی امیر خان متکی سره په کتنه کې په سیاسي اقتصادي ترانزيتي هوایي دالیس د اوچو میوو پر لیک سکالرشپونو د ویزو پر ورکړي د قانونو په برخه کې د کار د شروع کېدو د یو کمربند او یوې لارې پروژې کې د افغانستان د ونډې او نورو مسلو پاړه خبري کړي
شغلي وانګي افغانستان خپل لا تک د هر اړخي ځوړ کو د پیاوړتیا په پاره وباله او زیات کچې لکه څنګه چې چین او افغانستان تاریخي اړیکې لري له هم غواړي چې پراخي او پیاوړي شي شغل وانګي ول چې د چین ولسی جمهوریت پالیسی د چین غواړي د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي او یا هم لدې لارې خپل ګټ خوندې کړي شغل وانګي په خپل خبرو کې پر افغانستان د لګیدلو سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخالفت څرګند کړ شغل وانګي لنې حکومت سره درغلي مثبت بدلون او امنیت ساينه وکړه او افغانستان سره پر بشري او انکشافي برخو کې د کړو مرستو ترڅنګ د لنور همرستو د کولو یادونه هم وکړه نو موړي پر روانه اونۍ کې په چین کې د افغانستان د گاونډي هوادونو د خارجه وزیرانو غونډه مهمه وبلله او په یاد غونډه کې د متقی صاحب په ګډون خوشش کار وکړه
خاګلی متقی د چین د بهرنی چارو وزیر ته ویلي چې چین دی په افغانستان کې پنګواچی او د دې لارې دی د خپل ګټې ترڅنګ افغانان سره هم د اقتصادي وضعیت په خکېدو کې مرسته وکړي د بلې خوا د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایي حافظ احمد تکلوی چې افغانستان د پر د روسي د جمهورۍ ځنګړي استاذ زمیر کابلوف هم د شمه پورا کابل ته دیو پلاوی په مشرۍ سفر کړي او د بارني چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی سره کتلې دي
په ناسه کې په سیاسي اقتصادي ترانزيتي او د سیمه ایز اړیکو په پیاوړتیا خبري وشوي شغلي کابلوب د اسلامي امارت پالیسی متوازنه د سیمه او نړۍ د هیوادونو په ګټه او بلل او د نوي حکومت له لاسرړونو څخه کوشش کار وکړه محترم متکی صاحب د روسي پلاوی راتک چې په ترکیب کې د دفاع کورنۍ چارو اقتصاد صنعت زراعت او انرژي وزارتونو واسطه او وسته او د نوې حکومت پر اتک سره د رامنسسوي فرصتونو څخه په ګټه اخیستنې سره ویل چې روسیا د شو امکاناتو په لرلو سره کولای شي چې یو شمیر پراختیایي پروژو کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان کابل ته د چین د بارنې چارو د وزیر او افغانستان لپاره د روسیې جمهور رئیس ځانګړي استازي سفرونه مهم ګڼي او وایي دا دواړه هیوادونه په نړیوال او سیمه ییز کچه افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته کولای شي. د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاد مسعود وایي چې چین او روسیه د افغانستان په اړه سیمه ییز اجماع په رامنځته کولو کې رول لوبولی شي.
داسې معلومیږي چې چین په سیمه یا منطقه کې ستر هیواد دی او د افغانستان په قضایاو کې کولای شي چې مثبت رول ولوبوي. زه په دې باور او یقین لرم چې کچېرې د سیمې اجماع منځته راشي د افغانستان د قضایاو په ارتباط باندې چین او همداشان روسیا د سیمې نور ګاونډي هیوادونه کولای شي چې د افغانستان د دایمي سولې او ثبات په لاره کې مهم رول ولوبوي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو قاضي محمد حسن حکر وایي چې چین افغانستان کې پاګونې ته لیوالتي لري او هم د افغانستان له خاورې د غور مسلمانانو سره د مرستې په اړه اندېښنې لري.
چین غواړي چې په افغانستان کې پاګونې وکړي، د امارات سره اقتصادي اړیکې تجارتي اړیکې غښتنې شي. همدانن د چین د بهرنی چارو وزیر پرته د معدن پټرولیم د وزارت سره د چین د هیئتونو کتنه درموده. د بهرنی چارو وزیر هم سوداګریز اړخونو او پنګونې باندې ډېر تمرکز کاوه. تر څنګ د چین سره دا اندېښنه هم ده چې د ایغور مسلمانان د سنکیانګ اوسیدونکي د امارت د خوان یا د مبارزې روحیه باندېښنې یا په دې ځای کې ورته زمینه برابره نه شي.
د چین او روسیې دغو دواړو لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې روسله د دغو دوه هیوادو په ګډون هیڅ کوم هیواد افغانستان کې نوی حکومت پرسپیت نه دی پیژندلی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې او له افغانستانه د باندې په نړیواله کچه د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو سازمانونو او ادارو د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې خواشینی ښکاره کړي او هغه غندلی. امریکا طالبانو ته خبرداري ورکړي چې کډنجونو شوونځي خلاص نکړي د نړۍ سره د طالبانو اړیکې نسی شي کېدای. نور تفصيل پر پورت کې باوري.
پرون سم دستي وروسته تر هغه چې طالبانو اعلان وکړو چې یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې خونځوي تتللې شي، نړیوالو د طالبانو د دې پریکړې پر وړاندې ټول خبرګونونه وکړل. او د طالبانو دا پریکړه د طالبانو له خوا د افغانانو او نړی سره لکړو ژوندو سرغړونه وبلل او د دې پریکړې د ناوړه فایلو په اړه طالبانو ته خبرداري ورکړه. د امریکا د بندنوی چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړه چې که د طالبانو دا پریکړه فوراً فسخ نشي، دا به د افغانستان د خلکو د اقتصادي ودې لپاره د هغه هیواد لید او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د طالبانو هیلو ته جدي زیان ورسوي.
We join millions of Afghan
د طالبانو له خوا لشبګم ټولګي پورته خوندزیو ته دینجونو او خزو ته د تللو د اجازه نه ورکولو لامل موږ د میلیونونو افغان کورنۍ سره نن د خپل خوشنۍ په څرګندولو او غندلو کې مليو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د طالبانو پریکړه غندلی او هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک بلل.
The Secretary General deeply regrets today's announcement.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې خزې د زده کړو له فرصتونو محرومول نه وځي، خزو او سړو ته د زده کړو د مساوي حقونو له ورکولو سرغړونه ده، بلکې دا د هغه ستري وندې چې خزې او نجونې په دغه هیواد کې لري په نظر کې نیولو سره دغه هیواد راتلونکي له خطر سره مخ کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم په خپل یو ټویټ کې د طالبانو دا پریکړه د طالبانو دوه مخیزه سیاست بلل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ټامس نیکلسن ویلي هغه څه چې دی هم خوښینه کوي د طالبانو دوه مخیزه سیاست او د جرأت نه درلودل دي. لوی پیاوړي طالب جنګیالي سرپرست وزیران شول، پلی لوڼې له افغانستان څخه د باندې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لیږي او یا هم ورته د خصوصي زده کړو فرصت برابروي چې دا ښه کار دی. خو بلخوا بیا له یوې داسې پریکړې چې د افغانستان د نیمایي نفوس راتلونکی ځنډوي څخه ملاتړ کوي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې لشبګم ټولګي پورته د نجونو خونځي به تر هغې تړلې وي چې په دې اړه د شریعت لمخې یو طرح بشپړ شي. خو د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د طالبانو دا اعلان یو پلمه ګڼي.
بانی بار بار استعمالیږي او د جنکو د سکولونو ته واپس راتلل داسې ښکاري چې ممکنه نه ده. نو د دې سره خو مونږ نور هم پریشان یو، ځکه چې تر څو وخت پورې به جنکۍ د سکولونو نه بهاري مونږ لیدلې دي چې ډېر شي میاشتې تیرې شوې او جنکۍ له سکولونو ته واپس نشي تلې.
په ورته وخت کې ترکیه، قطر، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونامه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او په کور دننه او نړیواله کچه یو شمېر اشخاص او سازمانونو له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو د پریکړې په اړه د بیا کتنې غوښتنه کړې.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
په داسې حال کې چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل میاشت پوره کېدونکې ده، د امریکا جمهور رئیس او نور لویدیز متحدین په بروکسل کې په دې خاطر غونډه کوي چې د روسیې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې فشار زیات کړي او له بلې خوا د دغه جنگ د هغو اقتصادي عواقبو په هکله چې اروپا او نور نړۍ ورڅخه اغیزمنه کیږي فکر وکړي. د امریکا جمهور رئیس بایدن با د ناتو په سر مشرزه کې په ګډون سربیره د اروپایي ټولنې او جی او لو غړو هیوادونو سره د روسیې پر ضد د بندیزونو د تطبیق او دوام په حق له خبرې وکړي. نو په تفصیل پر پورت کې وایي
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د سرمنشي په څنډو کې چې مخې پر روسیې باندې په اوکراین کې د جنگ د ختمولو لپاره د فشار زیاتول دي ولیدل. بروکسل د ناتو د سرمشري ترڅنګ د وسنته هیوادونو یا جی و مشرانو او د اروپای ټولنې د وښت غړو هیوادونو د غونډو کوربه همدی. ولسمشر بایدن به په درې وړو غونډو کې ګډون کوي. لبلې خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د پنځم پورز د ناتو سرمشري ته لکیف څخه د ویډیو په لیکوي نه وکړه او له دغه تړون څخه یو غوښتل چې اوکراین سره د روسیې پر ضد نور پوځي مرسته هم وکړي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پاوز د یرغل په وړاندې خپل قوت وښود او اوس ناتو ته چې د نړۍ په کچه یو قوي تړون دی په کار دی چې خپل قوت وښيي.
د اوکراین پاوز په نابرابرو شرایطو کې لیوی میاشت راهیسې د مقاومت په حال کې دی. زه لیوی میاشت راهیسې همدای و غوښتنه تکراروم، اوکراین د خپل خلکو او خپل خارونو د ساتن لپاره له کوم محدودیت پرته ستاسو پوځي مرسته ضرورت لري.
ولسمشر بایدن د چهارشنبه په ورځ په دې هیله اروپا ته لاړ چې خپل متحدین د روسیې پر ضد نویو بندیزونو ته وهڅوي. که څه هم لویدیز تر ډېره بریده په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې متحد پاتې شوی، داسې هم ویل کېږي چې دغه اتحاد به هغه وخت وازمایل شي چې دغه جنگ عواقب د نړۍ په اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. د ناتو په ختیځو پولو کې تر راتلونکو 15-30 کلونو پورې د ځواکونو د شمیر زیاتول بل شک پرته په غړو هیوادونو اقتصادي بوج زیات کړي.
We are united in condemning the Kremlin's
د کرملین د یرغل په غندلو کې او د اوکراین له خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا څخه په ملاتړ کې سره متحد یو. موږ ژمن یو چې په روسي باندې دغه جنگ د پای ته رسولو په خاطر نور بندیزونه هم ولګو. موږ د اوکراین د خلکو او وسلوال ځواکونو میړانه ستایو.
هغه زیاته کړه موږ ته په کار ده چې د روسیې د ګواښونو په وړاندې د خپلو اټومي وړتیاو په ګډون په خپلو دفاعي وړتیاو نور پانګونه هم وکړو. لبل خو د ناتو مشران د روسیې پر ضد اقدام په هغه صورت کې چې روسیا په اوکران کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي نه ردوي. خو د برېټانیا صدر اعظم وایي مسکو لاله وړاندې په اوکران کې ډیر وحشت کړی دی.
زه فکر کوم ولادیمیر پوتین د وحشت پر امن سکول سره لسر خطه تیر شوی دی. زه فکر کوم اوس په ناتو پورې اړ لري چې د اوکران وضعیت او د خلکو ناوړه حالت ته په پام سره د اوکران د خلکو د خوندیتوب لپاره څه کولای شي. موږ کولای شو په پوتین باندې اقتصادي بندیزونه زیات کړو او دا هغه څه دي چې په دې سرمشه کې ور باندې خبرې کوو.
لبلې خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استاذ مرستیال دیمیتری پالشنکوف د سکای نیوز له تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویل د روسیې ګواښول مناسب کار نه دی، ځکه دغه هیواد یو اټومي طاقت دی او کله چې له یو اټومي طاقت سره د مقابلې خبره کیږي باید ټول ممکنه عواقب وسنجول شي. هغه همدارنګه د امریکایي چارواکو هغه ادعا هم رد کړلې چې ګواکې روسیې ځواکونه په اوکران کې د ملکیانو په نخښه کولو سره جنگي جنایتونه ترسره کوي.
I don't think we're committing war crimes in Ukraine.
زه فکر نه کوم چې موږ د اوکران کې جنگي جنایتونه کړی وي. البته دا ما پورې اړه نه لري چې دغه ارزونه وکړم، ځکه زه حالت نه يم، تاسو حالت نه یاست. تاسو په هغه ویډیوګانو استناد کوئ چې ډېری جالي ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې په اوکران کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډ او ځان سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ ویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوو. د امریکا متحده ایالات د روسیې د پوځ هغه غړي ارزیابي کوي چې پر اوکران باندې لایرغل ورسته حالته د جنگي جنایتونو مرتکب سوي دي. په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا ژغ د ملي چارو د خبريال سټیو هیرمن د رپورت مهم ټکي زموږ له همکار سید سلیمان چا څخه واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 3مه په یوې مطبوعاتي بیان کې چې په دې اړه خبره کړې ده، ویل چې د هغو معلوماتو پر اساس چې دا وخت ورته لاسرسی لرو، واشنگټن دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د روسیې ځواکونو په یوکرین کې جنگي جرمونه کړی دي. کله چې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوال جنایي عدالت لپاره د متحده ایالاتو د سفیر میرمن بتون شاکنا د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې پوښتنه وکړه چې آیا شخصا د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي د پوز د اعلی قماندان په صفت د دې ډول غیر قانوني اعمالو مسول ګڼل کېدای شي؟ هغه په ځواب کې ویل،
د نړیوال قانون او د کورنی قانون پر اساس یو لړ داسې مقررات شته چې کولای شي د پوز د قماندې د زنجیر لپایله ان تر پورتنۍ کړۍ پورې ورورسیږي.
امریکایي ماموران وایي چې په دې اړه نهایی پریکړه د هغه محکمه د قضاوت پورې اړه لري چې دغه موضوع په اړه د چړلو او تحقیقاتو قانوني صلاحیت لري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
دا هم د دې خبرونه ورستۍ رپورت. د کابل په لور پروتو سیمه کې یو شمیر موسمي کوچانو ته د پولیو واکسین نه رسیږي. یو شمیر کوچان وایي چې د ځای په بدلون سره ورته د مرکز کابل په شمول د افغانستان په اکثریت سیمو کې ورته روغتیایي خدمات په سمه توګه نه پلي کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د پولیو رضاکاران دې پر وخت موسمي کوچانو ته د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ کړي.
مرکز کابل چې د هیواد له نورو سیمو پکې د هوا په تودېدو سره د کوچان په ګډون یو شمېر نورې کورنۍ هم د بېلابېلو دلیلونو له امله د استوګنې په موخه میشته کیږي، چې د نورو روغتیایي ستونزو ترڅنګ د پولیو واکسین په برخه کې دوی ته کومه پاملرنه شوې ده. یو شمېر کوچیان وایي چې د ځای په بدلون سره ورته د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې کومه توجه کیږي. کابل ته د یوې نوې کډه شوې کوچی کورنۍ غړی میاګل داسې وایي،
کابل او نورو سیمو ته چې موسمي کوچان بارېږي د دوی ماشومانو ته ډېر کم د پولیو واکسین رسیږي. موږ لیدلي دي ډېری پاتې سي او کمو ته واکسین رسیږي. کابل ته خو چې په دې پسرلي کې هر څومره زیات کوچان لاړ سي، ټولې درګرده په غرو او دښتو کې پراته وي، واکسین ورته سم نه رسیږي.
کابل ښاریان هم کوچان ته د پولیو ضد واکسین په ورکړې ټینګار لري او وایي چې د دې خطر موجود دی چې د بېلابېلو ناروغیو سربېره پولیو ناروغۍ په کلیو کورونو کې سرایت پیدا کړي. د کابل ښار اوسیدونکو اسحایل په دې اکله داسې وویل،
دا د موسمي کوچانو ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق ځکه مهم ده، د دې لپاره چې دوی له یو سیمې څخه بل سیمې ته کډه کیږي او د بېلابېلو ناروغیو ترڅنګ د پولیو د سرایت سبب هم کیدلی شي. ځکه چې دوی له یو سیمې نه بلې سیمې ته ځي، په یو سیمه کې خو دوی نه پات کیږي، د دې په خاطر باندې بېلابېلو ناروغیو او هم چنن د پولیو د انتقال سبب هم ګرځېدلی شي. نو موږ یې لمن دیو د اړوندو مسؤلینو څخه چې د موسمي کوچانو لپاره د واکسین پروسه په سم ډول تعقیب کړي، ځکه امکان لري زموږ شاوخوا کورنۍ ته بېلابېل ناروغۍ انتقال کړي.
خو د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو بیړني مرکز بیا وایي چې دوی هڅه کوي ټولو نوي کډه شوي کوچیان ته پر وخت واکسین پروسه تطبیق کړي. د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني مرکز مسؤل ډاکټر نیک ولی شاه مومن آشنا رادیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې جدي هڅې کوي.
موږ د هر موسم په نوي کېدو یا د کال په نوي کېدو سره خپل مایکرو پلان باندې لاره غور کوو، هغه نوی کوو او د هغه مناطقو لپاره چې په هغه کې کوچیان یو ځای نه بل ځای ته کوچ کوي یا نکیلین دي، د هغه لپاره منظم پروګرام جوړو. زموږ ټیمونه ورځي او څومره چې د 15 کلونو کم ماشومان دي
روغتیا.
د 2020 کال د فبروري د میاشتې لومړۍ نیټه نه را په دې خوا د نظامی کودتا یو کال پوره شو چې په تاوتریخوالي سره د برما د جامع دیموکراسۍ په لورې لاره بنده کړه. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویلي، له تاوتریخوال نه ډک په خپل دوامدار کوشش کې چې کنټرول ټینګ کړي، رژیم د ښځو او ماشومانو په شمول تقریبا 1500 تنه ووژل، د ملکي مامورانو، مدني ټولنې او د کارګرو د فعالانو، خبریالانو او خارجي اتباعو په شمول څه باندې 10000 تنه بندیان کړل. امریکا د بین المللي کوشنو مشرکه وی چې له بشري حقوقونو د سرغړونې لپاره حساب کتاب ورکول پیوړی کړي او د رژیم سرغړونې د برما په خلکو باندې تحمل شوې دي. امریکا ورستی بندیزونه د کودتا د لومړي کالیز په باره کې د دانډوالانو، برتانیا او کاناډا سره یو ځای منظم اقدامات اعلان کړي وو. امریکا و هغه کسان او دوه مرکزونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي چې د برما د نظامی رژیم سره ارتباط لري. د اتحادې د لوی څارواتي دا او په مشرۍ د دولتي مشاور آنګ سان سوچی او د جمهور رئیس وین منت او د دیموکراسۍ د طرفدارو د نورو مشرانو په خلاف په چم او ټګمارې داسې تورونه ولګول چې په سیاسي اهدافو ولاړ. د آنګ سان سوچی او د دیموکراسۍ د طرفدارو مشرانو تعقیب په ځواب کې د ستر محکمې قاضي تون هیون او د اداري فساد ضد کمیسیون رئیس تین او باندې بندیزونه ولګول شول. برسیره پر دې امریکا په تایزا چې مشهوره تجار د رژیم ملاتړ کوونکی د ده په بالغو زامنو تو تحت تایزا او پی پی وو تایزا او د رژیم بل ملاتړ کوونکی تجار جوناتن می او کیاو باندې بندیزونه ولګول. کیاو تونګ شرکت کاتی خدمتونو او د اکمالاتو په لیمټډ او د دفاعي خدمتونو د اعلی قومندان د تدارکاتو مدیریت باندې هم بندیزونه ولګول. امریکا د جنوري د میاشتې په شپږویشتمه نیټه چې و تجارتي لارښوونه خبره کړه، کسان، شرکتونو او مالی موسسو ته په برما کې د تجارت کولو د خطرونو په باره کې خبرداري ورکړه او په خاصه توګه د برما د نظامی رژیم سره د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستیال برین نیلسن په یوه لیکل شوې وینا کې ویلي، امریکا په برتانیا او کاناډا کې د متحدینو سره د برما د خلکو سره ولاړه ده. په داسې حال کې دوی ازادي او دیموکراسي غواړي. موږ به په دوامداره توګه هغه څوک هدف ګرځوو چې په دوامداره توګه د کودتا او د دوامداره تاوتریخوالي وړ کوونکي وي او د دوی مالی ملاتړ کوونکي. جمهور رئیس بایدن د جنوري د میاشتې په 1 دسمبر نیټه د کودتا نه را په دیخوا یو کال پوره شو د برما خلکو ته وویلې، موږ ستاسې مبارزه نه ده هېره کړې او موږ به ستاسې د زړورې پرېکړې ملاتړ ته دوام ورکوو چې دیموکراسي او د قانون حاکمیت خپل هېواد ته راوړي.
تاسې د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظرې څرګند کړ.
¶¶
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.